سلام درنو اوریدونکو په کابل کې 8 بجې شو په رواني وسات کې دوه خبرونه تان دي څنګه او هم دا ډول درسي ساتر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه راپورونه د هیواد په شمال کې د سالنګ لوی لاربال نن خطر نامعلوم نیټه پورې بندوي د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست چې طالبان اداره کوي د دې کار علت د دې لوی لارې په اوږدو کې د بیا رغونې د چارو پیل ښودلی د دې ادارې رئیس عبدالحلیم اغا پرون ازادي راډیو ته وویل د سالنګ لوی لاره به د یک شنبې له ورځې څخه د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بندوي د سالنګونو د لوی لارې د بیا رغونې چارې مخکې پیل شوې وې خو د طالبان حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې له نننۍ ورځې څخه وروسته به په تونل کې دننه د کانکریټ اچولو چارې پیل شي له دې مخکې موټرو پر دې لویې لارې له دواړو خواو څخه په نوبت سره تګ راتګ کاوه د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې ښځې تر بل هر وخت زیاتې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي د طالبانو حکومت له نږدې یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی ڈبلیو ایف پی چې د ملګرو ملتونو اړوند اداره ده پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له ټولنیز ژوند څخه د میرمنو له څنډې ته کولو سره د کار روزګار او د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره د ښځو فرصتونه محدود شوي دي ڈبلیو ایف پی پر ایکس شبکې په یو مخکینی بیان کې 1,000,000 افغان میرمنو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي د ځانګړو خوړو د ویش ته کمیدو خبر ورکړی و څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې پر نجونو او ښځو د زده کړو او په دفترونو کې د کار په برخو کې محدودیتونه لګېدلې او همداراز ښځې له کورونو د وتلو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي د طالبانو د حکومت پوځي چارواکي وایي په بامیان ولایت کې د ځینو لرغونو او عتیق آثارو د نیولو خبر ورکوي بختر دولتي خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د آثار په بامیان کې ډیره د 209 قولي ورتو د ځواکونو لخوا کشف او ضبط شوي دي راپور زیاتوي چې په ضبط شویو آثارو کې دوه بوتان دوه مومیایي جسدونه یو د سرو زرو تاج یو کتاب چې په سرو زرو لیکل شوی او نور توکي شامل دي طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د قاچاقبرانو له منګولو د لرغونو آثارو د کشف او ضبط خبر ورکړی و داسې حال کې ده چې دوی په خپله لومړۍ واکمني کې د بامیان د بودا د لویو مجسمو په ګډون له اسلام څخه د مخکې د ورو ګڼ لرغوني آثار له منځه یوړل ملګری ملتونه او ایران وایي چې د منځني ختیځ افریقا او آسیا هیوادونه باید د دوړو او د شګو د هغو طوفانونو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري سره وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله زیاتوالی پکې راغلی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون په تهران کې د شاوخوا 500 دولتونو او 15 نړیوالو بنسټونو استازو ته واورول شو ویلي دي چې په دې برخه کې د مشارکت رامنځته کول خورا مهم دي ښاغلی ګوترش د غونډې ګډونوال په خپلو کې د همکارۍ پراخولو او د عملي اقداماتو په برخه کې ژمنتیا ته وهڅول د فرانس پریس خبري اژانس ته راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دوړو او شګو د طوفانونو د مخنیوي د نړیوال کنفرانس ته پرانیستو مراسم ته د وینا پر مهال د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د دې ستونزې د حل لارو د موندلو لپاره د هڅو په مقصد د مرستو یو صندوق جوړ کړي او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جشل ډلې پرون افریقایي اتحادیې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی ووایه دا اقدام د افریقا لپاره یو لوی پرمختګ دی ځکه له 500 زیات هیوادونه یې په نړیوال ډګر کې د ځانونو لپاره د یوې مهمې ونډې په لټه کې دي د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسته کال په جشل ډله کې د افریقایي اتحادیې د غړیتوب په اړه ویلي وو چې تر اوسه ډېره موده ورته په کار ده د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جشل ډلې په پرونۍ غونډه کې چې هند کوربه دی د افریقایي اتحادیې رئیس علي اسومانی ته غاړه ورکړه او ویل چې له دې پرمختګ څخه خوشاله دی نوریدونکو لکه څنګه چې مخکې دونه وکړه په رواني وسات کې دوه خپرونې تانې څانګې او همدا ډول درسي ساعت تر تلرو خو تر هغه مخکې څو راپورونه د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځې لپاره بنده وه. دا دروازه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د ځواکونو او د پاکستاني پولیساتو ترمنځ لنډختې وروسته وتړل شوه. که څه هم د دې مهمې لارې د خلاصون لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه د لارې د خلاصېدو نښې نښانې نه ښکاري. تفصیل یې په دې راپور کې.
یو ځل بیا د افغانستان د یو مهم صادراتي قلم یعنی میوو د حاصل موسم دی او بیا د دې صادراتو یو مهمه لاره بنده شوې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د تورخم په دروازه کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر له ناندریو وروسته وسله واله نښته وشوه چې د تلفاتو په اړه یې د دروازې دواړو غاړو ته بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسارۍ ویلي دي چې په دې نښته کې یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړی وژل شوی، خو سیمه ییزو سرچینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته هم د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي، خو دا شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په سیمه کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، بېګانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دې لانجمنې پوستې د جوړولو کار پرته له دې چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي بیا پیل کړی دی او تر اوسه د سرچینې په وینا کومه ستونزه نشته. له تیرو څلورو ورځو راهیسې د تورخم دواړو خواو ته په تازه میوو او ترکاریو بار لسګونه ټرکونه ولاړ دي چې ځینو خپل مالونه تر نیمې په لږه بیه پلورلی دي. په ځینو پیغامونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسېدلي، ځینې ډرایوران وایي د تورخم له بندېدو وروسته دوی خپل بارونه د خوست د غلام خان بندر خواته یوړل، خو د دوی په وینا پاکستاني چارواکو هغه لاره هم بنده کړې ده.
ټول تجارانو تاوان کړی دی. دا مټران چې د دغه سره خلکو راوګرځوله، انګورم ولا که سالم رسېدلي، تر اوسه هم ولاړ دي. په دغه کې غلام خان کې هم ولاړ دي. اوس یې هغه وایي د غلام خان لاره هم اوس یې وایي ګیټ وتړئ چې بیا څه مشکل دی. هغه ګیټ یې وتړلی، مټران پر دا غاړه پاتې درې ورځې دلته ودرېد، پر هغه غاړه اوس هم نجاوز کې ولاړ دي. موږ هر وخت په سیزن کې هم داسې تاوانونه وینو، یا پله دوی لاره باندې بسته کوي، بیا جنګ کوي.
خود تازه میوه د مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادی رادیو ته ویل چې د غلام خان بندر لاره بند نه ده، مګر د غنی ګونې لکبله د ټرکونو خوځښت پکې لستونز سره مخامخ کیږي. تم درز ویل کیږي چې د تورخم دوړ خواو ته زرګونه کسان چې پر دې لارې تل تګ را تک کو بند پاتې دي. په دې مسافرو کې خځې او ماشومان او هغه ناروغان هم شامل دي چې د علاج لپاره پاکستان ته تللی وو. پرون په تورخم کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دې ستونزې په اړه د خبرو لپاره له پلازمېنې کابل څخه د طالبانو یو پلاوی تورخم ته ځي، خو همدې سرچینې بېګانه وخته وویل چې د دې پلاوی سفر هم په نامعلومو دلایلو ځنډېدلی دی.
و موریدل چې د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځې لپاره بنده وه او تر اوسه هم د دې لارې د خلاصېدو څه نښې نښانې نه ښکاري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په مراکش کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د مړو شمېر تر 2000 لوړ شوی. همدارز ویل کېږي چې له 1200 تنو زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د ادارې د معلوماتو له مخې په مراکش کې د جمعې ورځې په ماښام د شوې زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 6.8 درجې وه. په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستې عملیات روان دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو ویلي دي چې د نړېدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د ژوندیو کسانو د راایستلو لپاره راتلونکي دوه درې ورځې خورا مهمې دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جمعې په ورځ د اګست په اتمه ماښام مهال د مراکش په نوم د مراکش هیواد تاریخي ښار سختې زلزلې ولړزاوه چې له زرو زیات کسان یې ووژل. د دې زلزلې له کبله په اتلس غرونو کې د پرتو کلیو له کورونو نیولې د مراکش تر تاریخي ودانیو پورې زیانمنې شوې. د زلزلې عیني شاهد د الکترونیکي چارو کارګر حسن بونا اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په لومړي سر کې د تالندې په څیر غږ واورېد او ورپسې کور پرېښوده او سړک ته راووت.
سمعت صوت كراس مصحوب بحركات في
د تالند پشان رغم واورید چې د کورد سخت ټکانونه ورسره وو، خو له لسو پنځلو سو ثانیو زیات وخت یې ونهنیوه. د مراکش په سلطنت کې به ښایي یوه سیمه له بلې سیمې سره توپیر لري.
د حسن بونا په وینا د سیمې خلکو ټوله شپه له کوره بهر په ویره کې تیره کړه. د زلزلې وروسته نور ټکانونه هم درلودل چې تر لومړۍ هغې کمزوري وو، خو ځینې هغه ودانۍ ونړولې چې په لومړۍ زلزله کې زیانمنې شوې وې. د مراکش د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د زلزلې په نږدې ولایتونو کې لږ تر لږه 820 کسان وژلي دي. همداراز سلګونه کسان چې په زلزله کې ټپیان شوي وو د درملنې لپاره روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو چارواکي وایي د پیښې د قربانیانو شمېر خورا زیات دی. دوی اټکل کوي چې ښایي په دې شمېرو کې بدلون راشي. د مراکش تلویزیون پرون د زلزلې ځینې صحنې خپرې کړې چې خلک په ورختا حالت کې ښایي. په دې تصویرونو کې هغه خلک هم ښکارېدل چې خپل کورونه یې پرېښي دي او پر واټونو او سړکونو ژوند کوي. د سره صلیب او سرې میاشتې د نړیوال فدراسیون د نړیوالې بسپنې د څانګې مشرې کارولین هولت ویلي دي چې له دې زلزلې د پاتې ژوندیو کسانو او د مړیو د موندلو لپاره ډیرو پیچلو او پراخو عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. میرمن هولت د نړیدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د مړیو او ټپي کسانو د رایستلو د عملیاتو لپاره را روان له 8:30 څخه تر 2:00 پورې ساعتونه خورا مهم او ټاکونکي وبلل. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو لمخې دا زلزله په سیمایز وخت د شپې په 11 باندې 11 بجو وشوه او قدرت دریختر په مقیاس 6.8 درجه و. ټکانونو یې څو ثانیې دوام وکړ او 19 دقیقې وروسته دوهمه تعقیبي زلزله هم ورپسې و چې قدرت دریختر 4.9 درجه و. دا زلزله په تیرو 160 کلونو کې په مراکش کې تر ټولو زوروره زلزله وه.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او همدا ډول درسي ساعت خپرونې واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خفه یم کنه. اوس یې ملګري او دوست بل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپل واده کې د فانی کړه واته زر پی په ماشه خلو، دا نشه به تاسو کولی د کور خرچه پوره کړئ. خاص د کور خرچه مې په کور کې مو سره 10,000-15,000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وسه وړې وسه چای وړه دا چې وړې وسه 15,000 روپۍ کې او ماشه 8,000 روپۍ ده. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وزن لیده. اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد ښه کنه، اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خاص کوو بکوم. ټینشن خو ځکه زیات را چولای چې دا خاص وسن خلاص څنګه څنګه مې نه خاصم ځکه زیات بوج را باندې ځکه چې واده نه کړل نه ده کوټه باندې قریب یو لکه ډیر ډیر کوم زر فیلا کوي دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده. پکې بيخي زیات لګیرانه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
موږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټه